د سحر لس بجې شوې پروانه سات کې زه ساسو قربان نجیب عامر مو په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې افغانستان او پاکستان د سولې لپاره په شریکه په هلو ځلو کولو ټینګار کړی. د دې ترڅنګ مو اورئ چې برتانوي ځواکونه وایي افغانستان نړیوال ځواکونه باید په بیړه ونه وځي کنه نو حالات توجن کېدای شي. په کراچۍ کې د احمدي لګکیانو د یو مشر د وژل کېدو حال درکو ګڼ شمېر نور ریپورټونه هم لرو چې روسې درپېژنو. خو دا ګړې خبرونه چې زما همکار سر مومند تاسو وړاندې کوي.
کولمبیا د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي. د پېښور په بمی چاودنه کې څلور کسان ژوبل شوي او په شام کې د حکومتي پوځ او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه د عراق پولې ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دوی د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. نوموړي دغه خبرې پرون د زیارت په ورځو ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړې.
پاکستان از پلینګ رول اف فسیلیټیټر.
پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بیلابیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابره کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په اواره کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سوله او ثبات
راشي.
د پاکستان وزیر اعظم هغه تورونه هم په کلک رد کړل چې ګینې پاکستان له ترګرو سره ملاتړ کوي. د ګډ خبري کانفرنس وروسته له هغې شوې چې د افغانستان، پاکستان او برطانیا مشرانو پرون په خپله درې اړخیزه غونډه کې له ترګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره په ملاتړ ټینګار وکړ. د پېښور په رنګ روډ د انټرچینج سره نږدې پرون ناوخته په یوه بمی برید کې څلور عام وګړي ژوبل شوي. د پېښور پولیسو اس اس پی اسف اقبال مشال ایډو ته وویل ښکاري داسې چې د برید هدف د پوځیانو ګاډي وو کوم چې له دغه ځایه تېرېدل.
دا تقریبا په دې موقع باندې چې موږ ولاړ یو دلې لاس ګاډي کې پرشر کوکر او هغه کې تقریبا 3 کیلو بارود او دا یو ګاډي تیر شو سرکاري ګاډي او ورپسې لا دوه ګاډي نورو او دې ټایم باندې دا دماکو شو نو دې کې دوه ګاډو کې یو 2D دی یو الټو دی دې کې 3 کسان وو چې زخمی شوي.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو باندې دا قسمه بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د احمدیانو د یو ځایي مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د غربي تھانې د پولیسو تر مخه نعیم احمد ګوندل نن سهار د جمعې په ورځ له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې موټر سایکل سورو ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلو. بلخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دوه کسانو په بورو کې بند مړي موندل شوي دي. همداراز د ښار په لانډي سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی. یاد دي چې په کراچۍ کې د ډېر مودې راهیسې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي چې پړی په دغه ښار کې فعاله سیاسي ډلې پر یو بل اچوي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکې میاشت پیل شوه او په پاکستان کې د روژې میاشت د کتو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني. د افغانستان ملي ټلویزیون پرون ماښام د افغانستان د سترې محکمې د اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړ چې د رمضان المبارک میاشتې هلال په سعودي عربستان کې لیدل شوی دی. په افغانستان کې د روژې پیل په سنتي ډول له سعودي عربستان سره په یوه ورځ وي. په داسې حال کې چې د شام دننه د حکومتي پوځ او مخالفینو ترمنځ رنه درنه جګړه د عراق پولې ته رسېدلې، چین او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د څار د میشن د غزولو قرارداد ویټو کړی دی. د دې قرارداد له مخې به د بشر الاسد په رژیم بندیزونه هم لګېدلې وې. د دغه قرارداد وړاندیز برتانیا ورکړې وو چې موخه یې په شام کې د څارونکو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشتې پورې غځول وو. په عین حال کې یاغیانو د عراق پولیسو سره نږدې په سوریایي پوځیانو برید کړی چې پکې 21 پوځیان وژل شوي دي او د پولو په لویو څلور چیک پوستو کې یې لږ تر لږه یو په خپل کنټرول کې اخیستی. بلغاریا ویلی دی د شورو په ورځو د دوی د تور سمندرګي په ایرپورټ کې د شوي بمی برید په پلټنو کې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI هم برخه اخیستې. په دې برید کې شپږ کسان وژل شوي وو او 13 زیات جوبل شوي وو چې زیاتره پکې اسرائیلي سیالګران وو. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغې برید پړه په ایران او د تهران مرسته لرونکي ډلې حزب الله باندې اچولې، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. نوموړی وایي په بلغاریا کې دا حمله د حزب الله لخوا ترسره شوې چې د ایران له مهمو اجیرانو څخه ده. دا حمله د ترور د نړیوال کمپاین یوه برخه ده چې ایران او حزب الله ترسره کړي. بلغاریا د شورو په ورځو د ترسره شوي مبینه خودکش برید ویډیو خپره کړې چې پکې هغه تن خودر شوی چې شک پرې کیږي د اسرائیلي سیلګرانو په بس یې ځانمرګي برید کړی. په اسپین کې لسګونه زره کسانو پرون د دې هیواد په اتیا ښارونو کې ریلی ویستلې او د حکومت لخوا منظور شوو سخت اقتصادي اقداماتو پر ضد یې احتجاج کړی. د جمعې په ورځو وختي د میډرید ښار په مرکز کې د مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره پولیسو د ربړ ګولۍ کارولې. حکمران محافظه کار ګوند له هغه اکثریت څخه چې په پارلمان کې لري په کار پر کار اخیستو پرون د دې اقداماتو په منظورولو ټینګار وکړ. په دې اقداماتو کې د سیلز ټیکس زیاتول، د مامورینو د تنخواګانو کمول شامل دي. پرونی مظاهره چې اتحادیانو رابللې وه په فرانس کې د هغو پراخو اعتراضونو لړۍ ده چې په روانه میاشت کې تقریبا هر ورځ کیږي. په یونان، آیرلینډ او پرتګال وروسته په اسپین کې هم دا قسمه مظاهرې تر سترګو کیږي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومندو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې زموږ رپورټونه او نس پروګرامونه دادي. افغانستان او پاکستان د سولې لپاره په شریکه په هلو ځلو کولو ټینګار کړی. راجا پرویز اشرف پرون په کابل کې افغان ولسمشر سره وکتل. حامد کرزی په خبري غونډه کې وویل
کوشش مو بر سولې نقشه دولت پاکستان
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې.
د افغانستان اوسیدونکو کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر ته څنګه ګوري؟
لکه څنګه چې مخکې دوی سوسو زله راغلي کم داسې مثبت نتیجه نه دا ورکړي. زه فکر نه کوم چې دغه وسنۍ راتګ د دې صدر اعظم افغانستان ته اوس هم داسې مثبت نتیجه ورکړي.
پرون ماښام ناوخته په پیښور کې یو 14 شوې د پیښې یو لیدونکو وای برطانوي ځواکونه وایي افغانستان نه نړیوال ځواکونه باید په بیړه ونه نوځي کلنو حالات په توجن شي. او د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې کې د قمرګل سره غږیدلی یو.
زه تقریبا د 15 کالو ما د پروګرام ته راوتی وم چې په هغه وختونو کې ډېر قیدات وو او زما د عام هنر سره مینه وه.
بدرګه مو کړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره خبرې ګټورې وي او دواړه لوري به د امن در وستلو لپاره شریکې هلې ځلې کوي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د راجا پرویز اشرف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال کړې دي. په دې موقع راجا پرویز اشرف وویل چې هیواد به تل په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانیو د ورکولو هلې ځلې کوي. د مشال همکار اسدالله الدین د کابل نه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده، خو زیاته کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو وی ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لا مؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
ښاغلي کرزی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاریو او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات یې ورنکړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوي ټینګار وکړ او په ښکارا ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. ښاغلی اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کوونکي رول لوبولی شي او زیات کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان از پلینګ رول اف ا فسیلیټیټر.
پاکستان د اسانتیاو درامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بیلابیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابر کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په اواره کې مرسته وکړو سو په افغانستان کې سول او ثبات
راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه واضح هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړي دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې اخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي.
همدا موضوع نور هم سیړو. د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون د ځینو ډلو له مشرانو سره هم وکتل. نوموړي د ملي جبهه او ملي ائتلاف په نومونو د دوه مخالفو ډلو له مهمو مشرانو ډاکټر عبدالله احمد ضیا مسعود او محقق سره هم وکتل. په دې اړه زموږ همکاره جمیله ظریف د کابل نه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي جبهې د ځینو غړیو په وینا د دې ګوند مشر د پاکستان له نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په کتنه کې له هغه سره په سیمه کې د تروریزم او افراطیت د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جبهې ویاند فیض الله زکی له دې کتنې وروسته د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود او ځینو نورو غړیو د پاکستان صدر اعظم ته د سولې د پروسې په اړه ځینې وړاندیزونه هم وکړل. ښاغلی زکی وایي د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود راجا پرویز سره په کتنه کې وویل دا چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډیر ښکیل دی، نو کولی شي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د چټکولو په برخه کې هم مثبت رول ولوبوي.
د سولې د خبرو اترو د چټکولو پر ضرورت هم ټینګار وشو او د افغانستان ملي جبهه خپل ملاتړ لکه چې همیشه دا ملاتړ اعلان کړی دی او همدارنګه یې تاکید کړ چې پاکستان د دولت کولی شي چې په دې اړه یو مثبت رول ولوبوي.
د ښاغلي زکی په وینا د پاکستان صدر اعظم هم ویلي چې پاکستان هم له سخت دریځۍ نه زیانمن شوی دی او غواړي چې ژر تر ژره نور په سیمه کې جنجالونه پای ته ورسیږي. ښاغلي پرویز اشرف د سیاسي مخالفو ډلو په مشرانو کې د ملي ائتلاف له مشر عبدالله او د ملي جبهې د یو بل غړي محمد محقق سره هم وکتل. له جمهور رئیس کرزي سره له لیدنې مخکې نوموړي د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د پاکستان د سفارت لپاره نوې ودانۍ هم پرانستله. ښاغلي پرویز اشرف د سفارت نوې ودانۍ چې د پاکستان د بنسټي ښودونکي قائد اعظم په نوم یاده شوې ده، د افغانستان د خلکو سره د پاکستان د ژمنې څرګندوی وبلله. هغه وویل
زه باور لرم چې په کابل کې زموږ سفیر او د هغې ټیم به د قائد اعظم د دې نوې ودانۍ یوه تیږه هم پرې نږدي چې بې ځایه شي او د افغانستان او پاکستان د دوستۍ په ټینګېدو به کوښښ وکړي. موږ به په پاکستان او افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کار وکړو. په بېلابېلو برخو کې د یو قوي شراکت او یوې رښتینې همکارۍ موجودیت د دواړو هیوادونو د ثبات او پرمختګ لپاره ډېر ضروري دی.
افغانستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د راتلو هدف د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د ټینګښت په هکله د خپل هیواد د همکارۍ په هکله خبرې کوي چې مخکې تر دې په دې هیواد انتقادونه کېدل چې د افغانستان په هکله دوه ګونی سیاست لوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې پاکستان تل په افغانستان کې د تروریزم د له منځه وړلو په هکله خبرې کړي، خو د دوی په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
جمیله ظریف وه په کابل کې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره درې اړخیزه غونډه هم پرون په کابل کې لرله. په افغانستان کې برتانوي قومندانانو خبرداری ورکړې که برتانیا له دغه هیواده د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي، نو نه یوازې د افغانستان ثبات بلکې د برتانیې امنیت به هم له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د برتانوي پوځ قومندانانو د خبرداري افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر پر مهال ورکړی چې نوموړی پرون هلمند ولایت ته هم تللی و. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار حمید محمد رپورټ ته. خو تر هغې وړاندې د کابل د ځینو اوسیدونکو غږونه تاسو ته دراورو چې کابل ته د راجا پرویز اشرف سفر ته دوی څنګه ګوري.
زما نوم زیارمل ده خان تخلص کوم. زه فکر کوم تګ او راتګ د پاکستان د چارواکو افغانستان ته زما په اند زما په فکر لکه څنګه چې مخکې دوی څو څو ځله راغلي کم داسې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر نه کوم چې دغه اوسنی راتګ د دوی صدراعظم افغانستان ته اوس هم داسې مثبته نتیجه ورکړي، ځکه چې بیا به هم هماغه تکراري خبرې وي، بیا هم هماغه وعدې کېږي. خو زه فکر نه کوم چې د عمل جامه ځان ته واغوندي او دغه کم خبرې چې دوی کوي دا په عملی شکل سره په کم شکل سره لکه یو دوست ګاونډی د بل سره وکړي په دې شکل زه فکر نه کوم دوی د افغانستان سره لاس یو کړي او دغه کم مشکلات چې په افغانستان کې دي یا خپله په داخل د پاکستان کې دي دا له منځه یوسي.
زما نوم سرباز خان د کونړ ولایت اوسیدونکی. چیرته پاکستان وغواړي چې افغانستان کې صلح راشي دا ډېر یو اسان اقدام دی. کولی شي پاکستان کوم وخت کې چې پاکستان وغوښتل نو په هغه وخت کې افغانستان کې صلح راتللی شي، ځکه د مونږ کلي د پاکستان په لاس کې ده. پاکستان سره خبرې وشي او د پاکستان هغه اهداف چې غواړي په افغانستان کې وکړي هغه اهداف ملمور غواړي چې دوی څه کول غواړي، یعنی دغه ناسته بېجای نه ده.
د جنی فاکولټي محصل ما په نظر باندې ممکن دا اغیزمن وي او هیله مند یم چې دا وړي ټول افغانان په دې هیله دي چې د دوی دغه ناسته بریالۍ وي او یو څه نتیجه موږ ترنه واخلو. هیله مند یو چې دوی په خپلو وعدو کې هماغسې صادق اوسېږي.
د کابل سوتنه اوسیدونکو چې دغه خار ته د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سفر په اړه مشال ریډیو ته خپل نظر څرګندولو. اوس هم دا رپورټ وره چې په افغانستان کې برتانوي قومندانانو ډیوډ کیمرون ته خبرداري ورکړې که برتانیا له دغه هیواد د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي نو نه یوازې دا کار د افغانستان د سپات لپاره بلکې د برتانیې د امنیت لپاره هم د خطر زنګ ثابتېدای شي. حمید مهمان او نور تفصیل.
په افغانستان کې مشتو برتانوي قومندانانو خپل صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته خبرداري ورکړ کچېرې حکومت له افغانستان د سرتیرو په وستلو کې بیړه وکړي نو د افغانستان ثبات او د برتانیې امنیت بل ګواښ سره مخامخ کړي. پر اساس هلکې چې ډیوډ کیمرون تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په هلمند کې خپل سرتیرو سره لیدل یو لوړ پوړی امنیتي سرچینې ټینګار وکړ. کچېرې برتانیې غواړي چې افغانستان بقا وکړي نو باید په دغه هیواد کې د دوو نورو کلونو لپاره خپل غښتلي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې مشت برتانوي قومندانان چې د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په درشل کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپاري هغه راپور ناراحته کړی چې په کې پراتلونکي کال کې د برتانوي ځواکونو په وستلو کې چټکوالي ته اشاره شوې. کیمرون لږ تر لږه یو رپورټ تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو د فرعي کمیټې مشر اولیور لټوین ویلیو چې کچېرې ټول سرتیرې د 2014 میلادي کال تر پای وستل شي نو برتانیا کولی شي چې تر 3 میلیارډ پاوند پورې سپما وکړي. خو ډیوډ کیمرون دا خبره رد کړه چې د ځواکونو په وستلو کې دا بیړه د بودیجې د کمښت له کبله کېږي، بلکې د ده په وینا دا یوه داسې پروسه ده چې په افغانستان کې د انتقال د بهیر د ملاتړ لپاره پلی کېږي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې د افغانانو لپاره په دې پوهېدل ضروري دي چې دا یوه داسې پروسه ده چې په پای کې دوی باید په خپلو دوو پښو ودرېږي. د برتانیې صدر اعظم دا هم وویل چې د پروسه له طالبانو هم ټوپک اخلي او د ځکه چې افغانان دا نه خوښوي چې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره د دوی په خاوره کې پاتې شي. دی وایي چې یقینا کچېرې موږ دلته کم ځواکونه ولرو نو دا د ګټې خبره ده. له دې سره کمې پیسې لګېږي خو دا کار د پیسو لپاره نه کېږي، بلکې د دې لپاره کېږي چې صدا افغانستان او زموږ د ځواکونو لپاره مهم دی. کیمرون ډاټ څرګند کړ چې برتانیا به له پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه پورې خپل ځواکونه وباسي او دا ځکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر په بریالیتوب سره روان دی. په هلمند کې د مشتو برتانوي ځواکونو ټولې سیمې د انتقال په پروسه کې شامل دي او یا هم د شاملېدو په حال کې دي. په میاشت کې افغان ولسمشر د امنیتي مسولیتونو د انتقال درې پړاو اعلان کړ چې پکې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ هم شامله ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار د تیر کال په جولای میاشت کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی او د نادالي ولسوالۍ په تیر نومبر کې په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون وخته د پیښور په رنگ روډ باندې یو بمی چاودنه شوې ده چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې څلور تنه ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي همدارنګه وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سیمې د ځینه د پوز ګاډي د تیرېدو په حال کې و. زموږ همکار شبیر جان له پیښور نور تفصیل راکوي.
پیښور رنگ روډ باندې موټر وے انټرچینج نه را پدې خوا پرون ماښام یو بمی چودنه شوې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه څلور عام مګړې وژل شوې دي. پولیسو دا هم ویل چې چودنه نه لږ شي بوړاندې د آرمی دوه ګاډي د غزې نه تیر شو او ښکاریږي داسې چې هم هغوی پنخه وو. بلخوا عیني شاهدین وایي چې تیرېدونکي د پوز ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغه چودنه کې نور دوه ګاډو ته زیان رسېدلی دی. دا چودنې ښکار شوې د یو ګاډي ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
بالکل
د پیښې یو عیني شاهد مشال لیډو ته وایي
زمانوم ذاکر دی جی دلته یو لاس ریړه نه ده لرګي والا بدی کی بورې پرته یو بورې دا اوړو بورې نه بدی کی چې کوم دی پریشر کوکر یا څه شی خو به کیو آرمی والا دو گاڑی روان آگا تیر شو جی آگا بچ درس سر آگئی بیا پشوٹو کی تیر شو لاڑا ہوا تھا او یو درس ہو ایک دم دیکھی دا دو گاڑی چی کم دی یو لوکل ٹیکسی والا او یو دا چی کم دی دا ملمانو دا ٹوڈی گاڑی
په دغه موقع امدادي کرونا تر سره کوونکی الخدمت فاونډیشن ریسکیو عملی اهلکار احمد حسین هم موجود وو. د هغوی وینا وه چې دوی پنځه ژوبل شوي تنان په خپل هسپتال ته رسولي دي.
زه چې رالما نو دا ګاډي هم دغه شان سایټ ته وو چې کوم دلته عیني شاهدینو هغې نه موږ معلوماتو کړو. هغې وی چې دینه مخکې یو د آرمی ګاډي دلته نه تیرېدو عینه یو کس را کوشو د هغې کې هو هغه دماکې سره هغې کې هم هغه انجرډ شو او هغه هم هغه آرمی والا خپل ګاډي کې واچو یو ویړه پنځه کسان دلته نه دا یو د منګورې نه ګاډي راتلو دا یو دلته لوکل پېښور والا ګاډي دی هم دلته په دې رو مینټ رسول
د پولیسو مشر ایس پی اسف اقبال مشال لیډو ته وویل چې دا یو دیسی ساخت بمی چودنه وه او ښکاریږي داسې چې د پوز دغه ګاډي د دوی په نښه وو.
دا تقریبا په دې موقع باندې چې موږ ولاړ یو دلې دا لاس ګاډي کې پرشر کوکر وو او هغې کې تقریبا درې کیلو بارود وو او دا یو ګاډي تیر شو سرکاري ګاډي وو او ورپسې دا دوه ګاډي نور وو او دې ټایم باندې دا دھماکه وشوه نو دې کې د دوه ګاډو کې یو ټوډي دی یو الټو دی دې کې درې کسان وو چې زخمي شوي. نو دا خو لکه د خلکو د وینا خبره ده. بی ڈی ایس رپورٹ وایي چې دا تقریبا درې کیلو دیسی سخته دغه بارودی مواد.
بلخوا د لیډ ریډنګ اسپتال میډیا سل وینا تر مخه د دغه چودنې پنځه ژوبل شوي تنن اسپتال ته وړل شوي دي. د هغوی طبي امداد روان دي او د خطرې نه بهر دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
هلته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بېلابېلو پیښو کې پنځه کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د احمدي لګکیانو یو ځایي مشر هم شامل دی. کراچۍ کې مې د خپل همکار ظفر کریمي نه په تېره خپرونه کې د دې کس په اړه وپوښتل چې څوک دی. هغه راته داسې وویل
دغه پیښه چې ده نن سهار د غربي کراچۍ اورنګي ټاون په علاقه کې سایټ مخې ته راغلې ده او په دې کې د دغه احمدي جماعت یو مشر دی. د دې سیمه ییز مشر دی نعیم احمد غوندل. دی چې دی وژل شوی دی د دغې سیمې د پولیسو راو لیاقت سره چې زما اوس خبرې وشوې نو هغه وویل چې دا تن د پاکستان سټیټ بینک کې د کار کوو او دی نن خپل کار ته د معمول مطابق د کور نه راووتو او چې څنګه راووتو نو نامعلومه کسان راغلي دي او په ده باندې ډزې کړي دي چې د هغې په نتیجه کې دی چې دی وژل شوی دی.
په دې پیښه کې نورو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت کم دا یو کس وژل شوی
نه نجیب امیر صاحب دا پیښه چې دا صرف د پولیسو په وینا باندې دا د دې چې کوم مذهبي هغه کوم پیرقیزي نښتې دي په کراچۍ کې د هغې یو تسلسل دی او په دې کې هم دا سړی په نښه او صرف مغه کسان چې راغلي دي صرف هم دا یو تن وژلی دی او د هغې د وژلو نه وروسته هغې واپس تللی دي د خپل ټارګټ د پوره کولو نه وروسته.
په کراچۍ کې د روژې د میاشتې پر رسیدو آیا د پولیسو لخوا څه خاص امنیت نیول شوی دی؟
بالکل د دې لپاره د کراچۍ کوم پولیس چې دي هغوی ویلي دي چې د روژې لپاره د کراچۍ په ښار کې چې وار د مخه کوم دغه د تشدد پیښې روانې دي واره ورځ شپږ اووه کسان مري نو د هغې د مخنیوي لپاره دوی خصوصي پلان جوړ کړی دی او نور د ښار هغه سیمې چې هغه حساسې علاقې دي په هغې کې چې دي پولیس په دغه کوي تعینات کوي ځای په ځای کوي.
تاسو زمونږ د همکار ظفر کریمی معلومات اوریدل. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لسلو زیاتو ملکانو یو جرګه کړې ده. په دې جرګه کې د حکومت لخوا د انتظامی چارواکي هم ناستو. په جرګه کې ملکانو فیصله کړې ده چې د بی پایلټ الوتکو حمله تر څو نوې درول شوي تر هغه به دوی د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوونکو ټولیو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورنکړي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې داسې جرګې د پریکړې کولو لپاره تر کومه حده آزادې وي. همداراز هغه کوم عوامل دي چې د دې جرګو پر فیصلو اثر انداز کیږي؟ په دې موضوع پامیر ساحل تفصیلي رپورټ لري.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په شوه جرګې کې شریکی و ملک مامور خان مشال راډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان له دوی غوښتنه وکړه چې د ګوزن واکسین ورکوونکو ټولو ته د اجازه ورکړل شي چې ورشي. ملک مامور خان وایي د دوی دریځ دا و چې د بی پیلوټ الوتکو حمله ونه درول شي تر هغه به ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورنکړي. د انتظامی او قبایلی مشرانو جرګه په داسې حال کې شوې ده چې میاشتې مخکې د شمالي وزیرستان د طالبانو قومندان حافظ ګلبادر د پولیو واکسینو ورکولو باندې بندیز لګولی و. ملک مامور وایي د دوی په سیمه کې د حکومت عملداري نشته او جرګې د خلکو له غوښتنو سره سمه فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې مې د قبایلي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په قبایلي سیمو کې خلک نه غواړي ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي؟ دا وایي قبایل نه د تعلیم ضد دي او نه هم د دې واکسینو.
بنیادی طور نه د قبایلي سیمې خلک د سبق په ضد دي، نه د تعلیم په ضد دي، نه د پولیو د ټیکې په ضد دي، نه د صحت په ضد دي، نه د جدید ساينس او ټکنالوژي په ضد دي. په بنیادی توګه د سماجی کنټرول خبره ده. سماجی کنټرول طالب سره دی، تر ډیرو حاله پورې طالبان مختلف تنظیمونو سره دی یا مختلف شبکو سره دی، مختلف ګوندونو سره دی یا په ځای ځای کې فوج سره دی.
دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د جرګې دا فیصله څه معنی لري؟ آیا په قبایلي سیمو کې راټولې شوې جرګې په پریکړو کولو کې له هر قسمه دباو آزاد وي؟ په ناروې کې د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج وایي دا جرګې کله هم ازادي نه دي پاتې شوي.
جرګې خو مخکې نه دومره ازادي خو نه وي کنه. اوس پولیټیکل ایجنټ دا اف سی آر دا، نو بس د څه به د پولیټیکل ایجنټ خوښه وه او څه به اف سی آر قانون لاندې حکومت کول غوښتو نو جرګه به بس مغه فیصله کوله. خو دا خو چې کومې حکومت سره خبرې وي هغه کیسه ده، باقی نور حکومې د خلکو خپل لکه مسلې مسائل وو نو هغه له سره جرګه طویل شي چې آزاد وه. د مخکې کنه د 9/11 مخکې
خادم حسین وایي له 15 یا 18 کالونو راهیسې په قبایلي سیمو کې انتظامی واک له پولیټیکل انتظامی پوسټ ته انتقال شوی او په ټولنیزه توګه واک له ملکانو مشرانو او باثره کسانو طالب قومندانانو ته منتقل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې بدلون پر ضد چې خلکو خبرګون وښود نو په سلګونه کسان ووژل شول. دی وایي همدا وجه ده چې هلته واکمنې ډلې په خلکو خپل دریځ مني.
هلته د استوګنې لپاره ډېر ضروري خبره ده چې کوم کوم تنظیمونه هلته برسر اقتدار دي یا اختیار لري یا سماجی کنټرول لري او اګی کوم نقطه نظر وړاندې کوي نو د خلکو سپورټ اصلول اګی د پاره ډیره اسانه خبره ده. څنګه به چې مخکې ریاست اغلته د خپل لغه کنټرول اصلول د پاره بدړې اسانه او چې د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه جرګه راغونډه کی دغه شان د طالب د پاره د کمانډر د پاره بدړې اسانه ده چې د خپل مشن یا د خپل کاز یا د خپل خبرې د پاره یا د خپل دریځ د پاره جرګه را جمع د هغه جرګې په بنیاد د خبرو کې د خلکو مطالبه ده.
د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج هم له خادم حسین سره اتفاق کوي او وایي چې د مشرانو د وژلو لوجه ویر خبره شوې ده. له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې جرګې آزادې نه دي نو آیا د یو ټولنیز جوړښت په توګه جرګه مؤثره پاتې ده؟ د وای د جرګې شکل د پخوا په څیر دی خو په خپل روح کې جرګه د پښتونولۍ د یو ټولنیز دود په توګه په خپل اصلي حالت کې نه ده پاتې.
د پښتنو د سماجی کوډ چې پښتونولۍ د هغه د کور کې یو کور هغه چې کوم ته مونږه جرګه وایو، اشر وایو، مرکه وایو، اجره وایو، اغه په د دې شو بلاکلونو نه ماته کړی شوې ده، اغه اداره ماته کړی شوې ده، اغه شکل پاتې دی د اغه کور یا د اغه اسنس یا د اغه روح ختم شوې ده نو نریټیو د بل چا ده.
د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج وايي په قبایلی سیمو کې تر ټولو مهم او لومړی کار د سولې راوستل دي. د دې په خبره تر هغه وروسته به بیا دا ممکن شي چې هلته د جرګې په نظام کې بدلون راوستای شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپو کم یولس بجو اقتصادی نڑے پپو کم دو بجو
دا سندرو امیل
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپو کم دریو بجو
پام کوا
پپو کم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپو کم پینز بجو
د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز اورو د اسرائیلم مومن
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی د افغان حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رامنځته کوونکي رول لوبول شي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. د پیښور په رنګ روډ د انټرچینج سره نږدې پرون ناوخته په یو بمی برید کې څلور مګړي جوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د احمدیانو د یو ځایي مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکې میاشت پیل شوه او په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني او په داسې حال کې چې د شام دننه د حکومتي پوځ او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه د عراق پولې ته رسېدلې، چین او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د څار د مشن د غځولو قرارداد ویټو کړی دی.
د اسرائیل مومن نه تاسو د خبرونو لنډیز اورېده. اوس هم ورزو اسلام آباد ته او زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو سرټکی دراوروي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې کابل کې درې ډلیز مذاکرات کې د افغانستان د امن لپاره په خبرو اترو او د پاکستان په کردار زور ورکړی شو. د غرنګ د انګریزي یوې بلې ورځپاڼې دی نیوز هم دې خبر ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان به د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو کې مهم رول لوبوي. د دې تر څنګ آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې نوخار کې اپریشن دو ترهاگر وجلی شوی دی او په دې موقع دو پولیس اهلکاران هم بازیاب کړی شوی دی. او مشرق ورځپاڼه د غټ خبر په توګه لیکي چې پیښور موټر وی باندې د سیکورټی فورسز په قافله په حمله کې شپږ کسان جوبل شوی دی. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیرستان کې قبایلو د ډرون بریدونو بندولو پورې د پولیو مهم لړکې د سمرستې کولو نه انکار کړی دی. اداري وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو مهم بندول ولې لکبل چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی په هغه د غور لپاره د پولیټیکل انتظامی او د سلطنی جرګې ترمنځ مذاکرات وشول. ادارې لیکي چې په دې موقع پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته وویل چې د پولیو په ساسکو لګولې شوی بندیز ختم نکړي شو نو حکومت به شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه ودروي. د کوم په جواب کې چې مشرانو وویل چې حکومت دې مونږ په دې نه یریوي او دا چې کوم د ترقۍ کارونه شمالي وزیرستان کې روان دي چې مونږ په حکومت یریوي. د ادارې په وینا چې دا وخت یو جبه صورتحال رامخته شوی دی یو خوا مشران د مرستې نه انکار کوي او بل طرف ته طالبان دا مهم نه پریږدي. نو باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو منځګړی لار روباسي چې دا رنګ خامخا د دغه ځای ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې د میاشت راتلو سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه زیات شوي دي او ناجیز منافقورو هم خپلې کاروایانې تیزې کړي دي. ادارې وایي چې حکومت اولس ته د اسانو ورکول دپاره ځای په ځای ارزان بازارونه هم لګوي کولی دا کافی نه دی او د دې سره د ټول خلکو ضرورتونه نه پوره کیږي او بل دا چې د دې لپاره د سار نظام هم ډیر مضبوط نه دی او دا وجه دا چې دکانداران او گاډو والا د خپل خوخي نرخونه اخلي. اداریا اخیری کې وایي چې باید حکومت د دې لپاره پسم جوړ انتظام وکړي چې ولس پروژه کې د گرانی او بې ځای منافع نه خلاص شي او د دې سره سره په دکاندارانو او نورو کاروباریانو هم غوږ وکړي چې د روژې اهمیت او تقدس په نظر کې وساتي او د داسې اقداماتو نه دی ډډه وکړي چې ورسره نور خلکو ته زیان او تکلیف رسی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات کې نن عبدالحی کاکړ د برتانیا د ګارډین او د امریکا د نېشنل انټرست ورځپاڼو مقاله لوستې دي. ګارډین د پاکستان د وتلي خبريال نجم سیټي او د شان د مدني ټولنې د نورو غړو ژوند ته په ور وړاندې غوښونو مقاله لیکلې ده. نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د تشدد پر راتلونکو لیکنه کړې ده. مهم ټکی د عبدالحی کاکړ دروروي.
د برتانی ګارډین ورسپنوي د پاکستان وتلی خبريال نجم سيټي د خپل کار لپاره لکوره لیري نسیتللای د په هفته کې درې ورځې په شخصي ټلویزیون د آپس کی بات تر عنوان لاندې یو پروګرام کوي خو د ورسپنې په وړاندې سپتمبر لمیاشتې راسي د پروګرام د ریکارډو لپاره نوموړي د خپل کور په کوټه کې یو وړه سټوډیو جوړ کړی دا ځکه چې د پاکستان پر جاسوسي ادارې شکاره نیوکه کوي او ویریږي چې و به وشل سي د ګارډین په وینا یوازې نجم سيټي نه بلکې د دې هواد د بشري حقوقو یو وتلې مبارزي اسما جانګیر چې د فوج په ولسی چارو کې پر مداخله تنقید کوي دا وکړي چې د هواد لوړپوړو امنیتي حکامو د دې د وژنې منصوبه جوړ کړی دا له هغه وخت راځي چې دغه حکومت ساتونکي ورکړي دي دا شان د نجم سيټي پر کور هم کیمرې لګیدلې دي خدای لکوره بيخي کم راوزي د تبه په شار کې د کله ناګله ګرځېدو لپاره ډېر ژر بکتربند ګاډي هم ورکړل سي د ګارډین په وینا دا رنګ نجم سيټي ته په ورکړل سوي حکومتي ساتونکو د نظر ساتلو لپاره د ميرمني له کلی سره تعلق لرونکي باوري ساتونکو هم ګمارل سوي دي ورسپانه لیکي د نجم سيټي ليبرال پروګرام ډېر مقبول او ورته اشتهارونه هم زیات بلابې شي بلخوا نیشنل انټرست ورسپانې په افغانستان کې د تشدد د مستقبل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده لیکوال پال سټونیلند وایي چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه ناکامه سو نو دا به واشنگتن د ترګری ضد مبارزې پر نظریه باندې لسره غور کول ته اړباسي دا نظریه د یو داسي پیوړی مرکزی ریاست پر جوړولو زور کوي چې د خدماتونو او پرمختیاي کارونو په کول سره مقبولیت ترلاسه کړي او دا شان د فوجي قوت په استعمالولو سره ځایي آبادیاني قابو کړل سي د دې معنی دا ده چې د ټوپک په زور ریاست جوړول او دا رنګ د دې حڅو مرکزی ټکی د حکومت لخوا پر سیاست او تشدد پوره قبضه کول دي د لیکوال په وینا په دې پالیسی کې موجوده مفروضه زیانمنونکې دي د دې په وینا تاریخ او په افغانستان او عراق کې اوسنۍ تجربه شای چې د پوجي ریاست جوړونه یو له هغو کړنلارو څخه ده چې لمخې حکومت د تشدد مخونیسي او له وسوالو سره مقابله وکړي د لیکوال په خبره ریاست او وسلواله ډلې ژوند او نور ژوند ته د پرشودلو پر بنیاد خبري اترې کولای سي د سمګلینګ په سرچینو پټي معاملې کولای سي خپل ګډ دشمنان په نشه کولای سي پر سیمو ګډ کنټرول یا په امکاني توګه د تشدد پر نه زیاتولو سره سلا کېدلای سي نو د پوینا پر ځای د دې چې باغیان لمنځه جوړل سي دا سي ریاستونه هم کېدای سي چې له باغیانو جوړ وي نو د دې معنی دا ده چې د یاغیتوب پر لپسې موجودګي د حکومتداري برخه ده
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرې کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
نن په سروې پروګرام کې ملیحي امیرزاده د پښتو ژبې د پیژندل شوې سندرغاړې میرمن قمرګل سره خبرې اترې کړې دي. د پروګرام د یو رپورت نه پستا سوریدل شي او تر غو وړاندې دا رپورت پاکستان کې د نېټو د رسد د لارو خلاف مظاهره دوام لري چې زیاتره هغه سیاسي او مذهبي پارټۍ دي چې په پارلمان کې نمائندګي نه لري. کارپوهان د پښتنه کوي چې د نېټو لپاره سامانون کې دغه گاډي د کراچۍ ښار نه روانيږي خو د هغې خلاف مظاهره 1200 کیلومتر لري په پیښور کې کیږي. زمون همکار منور شاه په دې رپورت کې د دې جواب د لټولو هڅه کړې ده.
د پاکستان د حکومت لخوا د نېټو د رسد د بحالولو خلاف د هیواد ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونو احتجاجي لړۍ شروع کړې ده چې پکې تحریک انصاف او د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې یو شمېر مذهبي ډلې ډېرې فعال ښکاري. د لړ کې تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په پیښور کې مظاهره کړي او په دې ورستیو کې جماعت اسلامي په خیبر ایجنسی کې پاک افغان لوی لار باندې یو احتجاجي درنه هم ورکړی ده. پوښتنه دا ده چې د نیټو د رسد دغه ګاډي د کراچۍ نه روانېږي، خو پر ضد یې هلته دومره مظاهرې نه کیږي څومره چې په سوونو میله لرې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. په دې حقلا د خیبر پښتونخوا صوبې د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرټري اسرار الله ایډوکیټ وای،
مونږ خدا اعلان کړی دی جماعت اسلامي مشر سید منور حسن صاحب، هغه خدا ویلی دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ دا پورٹ قاسم نروزی نو مخکی بحال تکی مطلب دے احتجاج کی گی پٹول ملک کی بچی گی اور دی دی دا دی مون پکلا نپری دا او امی نیشنل پارٹ ہے چی دے دی سر خوب دے دل حساب کتاب کی گی انشاءاللہ تعالیٰ دی با دے دل دا سی شکست کری چی بیا کہ دے ہی دا اوٹنو نامم وانے لی ٹولو کے بے کہو خوب دل تا بم کی گی دی دی دا مطلب دے اڑے کنسا چی جی دل تکی و پکلا ناستی.
بلخوا د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای، د جماعت اسلامي په شمول زیاتره مذهبي ګوندونه د نیټو د رسد د لار مخالفت د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
چې کله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګله، نو د یو رزم دا ونوي چې ګنده بندول غواړي. دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوب د حکومت دوران کې دا اصله روانه و پروا نه و، چې حکومت پابندي ولګوله د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبوره کړي چې مشروط تور و سپلای کړي، نو دوی تغیر شو چې دا خو د موجوده خلک خو به هیروګان شي، پبلک خو به دې سره مینه کوي او زمونږ نه به نفرت کوي، نو دا هغه د راتلونکي د اوټ د پاره چې کم دی هغه د خلکو د دوکې د پاره ځان ته کم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کم دی دا ظلم دی.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې نیټو د ملګرو ملتونو د مینډیټ لاندې ذمواری ترسره کوي او پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، نو ځکه دا ممکنه نه ده چې د ټولې نړۍ مخالفت په سر واخیستل شي. دا راز د سیمې د چارو کارپوه عقیل یوسفزی وای، په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ملي بیداری راغلی چې له وجې یې دلته د مذهبي او ځینې سیاسي ګوندونو اثر رسوخ په کمېدو دی، نو ځکه دوی هڅه کوي چې د خپلو هلو ځلو مرکز همدا سیمه وګرځوي.
مونږ ګورو دا چې دغه عمل درو په پیښور باندې فوکس کړی دی، ځای وای په پیښور کې یو جلسه وکړه، د هغې نه بعد چې دي نو تحریک انصاف هم دلته کې یو درنه وکړه، بیا چې د جماعت اسلامي هم درنه وکړه. نو دې ته ورله د دوی چې کوم غرض دی هغه دا دی چې دغه ایشو چې دا چې هغه ډېره ضروري ده چې هغه حل کړی شي او ډېر خلک دغه عمل ته د ډېر مثبت کردار په نظر باندې هم ګوري چې دغه سبوتاج کړي او دا هغه نه چې داسې کوم ښار یا کوم ولس متاثره کړي نو هغه پیښور او پښتانه دي.
عقیل یوسفزی زیاتوی، افغانستان کې هر ډول لاسوهنه که د پاکستان د حکومت لخوا وي، که د پوز لخوا او که د مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا، د دې هیواد لپاره په هر اړخ زیانمنه خبره ده. نوموړی وایي د نیټو د رسد د لارو بندیز هم د پاکستان لپاره دغومره بد اثرات لري.
افغان ولس چې کوم دی یا عام وګړي چې په افغانستان کې چې کوم دي، هغه هم د داسې ګامونو د لارې چې ډېر زیات متاثره کېږي. لکه زه به تاسو مثال درکړم، په دې ټایم کې په د عرب امارات نه د افغانستان د ماشومانو دپاره تقریبا د لس لکو پورې کتابونه راغلي دي او هغه د 13-14 میاشتو نه چې دي نو هغه هلته کې په کراچۍ کې نښتې دي. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې داسې ډېر مواد به وي، داسې ډېر خوراکي څیزونه به وي، دوایانې به وي، نور داسې عام استعمال څیزونه به وي چې هغه د دې ګیم د دې ړوند ګیم د لاسه چې دی یا د دې بارګینګ خلک متاثره کېږي.
د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ د نیټو په هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوي وو چې په نتیجه کې یې پاکستان د نیټو لپاره د رسد لارې بندې کړې، خو د وو میاشتو د بندیز او د ډیرو سیاسي او سفارتي هلو ځلو نه وروسته د لارې د روانې میاشتې په اولنۍ هفته کې خلاصې کړې شوې دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د افغانستان د موسیقي په میدان کې میرمن قمر ګل هغه نوم دی چې تر کلونو کلونو پورې د پښتنو په زړونو کې راج کړی دی. د هغې اواز نه یوازې په افغانستان کې بلکې د پولې پورې غاړې ته په پښتونخوا کې او د پاکستان په نورو هغو سیمو کې هم چې پښتانه اوسیږي خپل غږ رسولی دی او د ګڼ شمېر مینهوال ځان ته پیدا کړی دی. میرمن قمر ګل دا مهال په کاناډا کې اوسیږي. زموږ همکارې ملیحه میرزاده د سروې پروګرام لپاره دا ځل د میرمن قمرګل انتخاب کړی. راځي دا پروګرام اورو.
ستړي مشه، نن په سروې پروګرام کې د سندرغاړي قمرګلې ژوند او فن ته کتنه کوو. پښتنه سندرغاړي قمرګله د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري چې ډېر په کم عمر یې سندرې ویل شروع کړې وي. هغې په افغانستان کې په ریډیو او ټلویزیون یو شمېر سندرې ویلي چې ورته ترې ډېر شهرت ترلاسه شو. په میانس کې په پېښور کې هم ژوند تیر کړ چې څو کاله یې په دغه ښار کې هنري ژوند ته دوام ورکړ. له هغې وروسته بیا کینیډا ته لاړه چې اوس هم هغلته ژوند کوي. دا چې څنګه او کله یې د موسیقي په میدان کې قدم کېښودلو د قمرګلې د خولې
تقریبا ډیر لسو کالو ما پروگرام تراوتی هم چې په هغه وختونو کې ډیر قیدات او البته مشکلات او زما دا هنر سره مینه وه او هنر مې خوښ و ځکه چې زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم. زما پلار پخپله هنرمند و، زما مشر ورور لکه زما استاد مې و. بیا خوشبختي ده چې په وخت زمان باندې زه بیا جلال آباد په سیمه کې خو پیدا شوم او په وخت زمان باندې ریډیو او افغانستان راډیو هغه وخت کې وه ټي وي تلویزیون دا شی نانو بندي پروګرامونه بیا به هغه ژوندي پروګرامونه ته نو اول ځل د پاره چې لاړو نو دوه درې ګانې مې چې وکړلې سندرې مې وویلې هغه نو مینهوالو تشویق کړم ډېر ښه زما هنر استقبال کړ.
قمرګله وایي رومبی دا سندره ویلې وه په ما مینه سترګې دې سرې دي نن خو دې ډېر ژړلې دي نه او دا هغې وروسته بیا نورې سندرې ویلې چې د مینهوالو په زړونو کې ځای پیدا کړ.
لومبۍ سندره زما هغه وه چې زه د کور کلي سندره وه چې په ما مینه او سترګې دې سرې دي نن خو دې ډېر ژړلې دي نه لکه په هغه بل ځل باندې ما لکه دوه درې ګانې کړې وې په هغه کې ما سندرې ویلې وې چې بیاجي مرحوم ګلنار بیګم سندره مې ډېره خوښه وه هغه مې زده کړې وه هغه مې ویله بسم الله لنډونې سمورې ما په تومت کړې جامې تورې یو مې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پنا شوې ته زما د سترګو لکه دا د ټولو مینهوالو په زړونو کې ځای ونیو او هغه سندرې مشهورې شوې. نو پس هغې نه نو ریډیو افغانستان زما سره قرارداد وکړ او زه بیا هلته زما نوکري پیدا شوه.
قمرګله د موسیقي لپاره رور او خاوند خپل استادان بولی.
مخکې تاسو ته ویل چې زما په د هنر لار خود چې کوم د هنر په دګر کې زما مشر ورو چې هغه نوم خان شیرینو لکه هغه په خپل ډیر فنکار او سندرغاړي او مو په موزیشن مو بیا په هیني زمان کې واده مې دی او کلی او خو موزیشن سره وشو چې هغه محمد دین زاخیل خدای دې وبخینو بیا هغه ما په کابل کې مې واده وکړای سره نو بیا زما رانما وسته استاد میو ام می استاد او ام موزیشن او زما دونر جلب دغه پلس کی بیا منو هغه خوګه او خطر او شیدین خطر می دا چې هغه سره زما واده وشو او زما پروگرام دغه سره نورم خوکلی شو.
کمل ګلا په خبر کې د تیر کړي ژوند خرو زیادوی او وای هغل تنه قسمت جوړ شو چې کینیډا ته لاړ شي.
پاکستان کې خصوصا تقریبا ز ډیر او کل ډیر کلونه ما ډیر وخت ما په پاکستان کې پاکستان ټلویزیون باندې میں دیر شاجی مست اچھا دفانا پرام شوکت دفانا زما دفارا پیخور ٹیلی ویژن باندھے میں ہم ڈیر گانے کڑی دی پروگرام نہ میں کڑی دی پیخور کے تقریباً نہ سکالا نہ سکالا پیخور کیوں واقعیت دا ہم چې د مشرانو د خوانا زورتا ز شکریا ورنا دا کوم د پیخور هغه مشران چې کوم واغ نو کزه ټیم ډیر نشي کزه د یو یو نوم اخلم او راډیو نه شکریا دا کوم مگر دا لاندې خلې زما و نری ډیر استقبال کو ډیر زیات ورته خوشحالي کول لکه لاور پوری د ملتان پوری د هر ځای نو پوری زما پروګرامونه دا غي پزونو کې زیل رولو ما پروګرامونه ورته کړی دي او په خبر کې د څه شو چې لکه شانتی زما دا ژوند او روزګار ته یو رقم ته شو چې هغه زین نو بیا نو نصیب قسمت دلته و کاناډا کې نو بس زما دغه 12 کال کې کاناډا کې ژوند کو
پښتون سندرغاړي گلزار عالم چې د کمر ګولې سره په ګډه سندره ویلي دا غي د شخصیت اړخونه بیانولو سره وای
افغانستان کی بالکل جواب نشتا زبردست جو یو کمپوزیشن سکم ظاہر استاد کری دی آگا ڈیر زبردست کری دی پختو یو سرمایہ دا آگا من سرا چاہ با وی انشاءاللہ سو پوری سی پر دنیا موسیقی وی آگا با وی بیا چکی دکل حالات دل تا خراب شو و دغش شو افغانستان کی نو دی دل تا پی خور تر آگا دل نو دل تا دی چکم ریکارڈنس کری دی ما سر چکم کری دی پا کیسٹ ریکارڈ پا گڑا ماندی ریکارڈنس کری دی آگا ہم دیر زیاد خ او خشایری منگ را گونا کری و خکم پوزیشن وغیرہ کری بل دا چی او دی گا عجزا فکیر ملنگ او خضا چی آگا چی کم نینو ستکبر پکی نشتا سما و شدیر دا کرکلی دی زما و سر تعلق پا کشوی دی زبا کور تا ورلما یوزی بناس پاسو ریکارنگون هم یوزی کول پا تلویزن کی پا کیسٹو کی پا اسیم پا مفرون کی هم هم یوزی کی دو
چیمی می ناپده
کمر گل وای اس په کینیډا کې هم هنری ژوند روان دی او غواړي چې د نوی البم لپاره پاکستان او افغانستان ته لاړ شي
ما په کینیډا کې زما هنر روان دی زما هنر شته لکه دلته هغه بازی کنسرتونه چې دی دغه چې دی داسې شخصي کنسرتونه زه نه ورکوم کنه لکه دغه چې ګوري چې داسې رسمي کنسرتونه یې هغه کې بلنه راکوي یا ورزم یا پروګرام کوم تقریبا دغه دوه نیم کال وشو چې زه دغه البم باندې بندې ما په کینیډا کې یو رقم شرایط کله دې ماته چې غلطه هغه موزیک چې زه غواړم هغه نشته نو که زما مال زه یا پېښور ته لاړه شم یا افغانستان ته لاړه شم نو که زه هلته هغه خپل هغه بعضې سندرې زما نوي نوي اشعار چې کوم دي په نوي ډیزاین باندې هغه اوس بل څه بازار کې شته که نه هغې نه ما تقریبا یو لس سندرې ماته جوړې کړي دي کوم باندې جوړې کړم نو هغې دپاره نو زه غواړم چې یو ځل یو چکر افغانستان ته لاړه شم پیښور ته لاړه شم
د هغې د نوي البم یو غزل راته خپله کمر ګل وایي
غزل دی د سچیا صدیقي ډېره ښکلې یو شاعره ده هغې یو نوی غزل دی غزل دی هغې به تاسو ته زمزمه کړم
ما فیصلې کړې د زړه ماتې چې داسې وګڼم ما فیصلې
چې دا سا وګڼم
دا چې هغه سدي چې کمرګوله د پښتنو خزینه سندرغاړو نه جدا کوي. ګلزار عالم وای
خصوصیت د هغه آواز ډیر زیات چې کوم یو داسې چې هغه دا وختي چې هغه الله تعالی ورکړي وي انسان ته خو په هغې باندې محنت ضروري وي او محنت چې وکړي نو هغه بیا یو حد ته یو کام ته ورسېږي. بعضې داسې آوازونه چې هغه الله تعالی انسان ته ورکړي وي هغې کې محنت یا د خواړه یا د موږ چې ورته ریاض وي د هغې ضرورت نه وي. نو د کمرګولې آواز داسې ده چې دا قدرتي او تعالی هغه ته هغې ته یو وړتیا ورکړې ده او هغه چې کوم دی نو لکه قدرتي ده هغه په سور کې دی آواز د هغې نو هغې ته خدای الله تعالی دا یو دغه ورکړې وه ورکړې ده ورله چې د هغې آواز چې کوم دی نو څنګه زموږ دلته خیر محمد صاحب دی هغه الله تعالی هغه کرم کړی دی تر دې خو بیا چې کوم دی نو هغه دا ده د دې دوی او دغه چې کوم دی د نورو زنانو سندرغاړونه هغه دا دی چې دا ډېره قدرتي سو ورکړی دی د دوی په مرا کې سور ایښی دی او هغې سور ته د هېڅ پرټس یا د سل یا د دغه ضرورت نشته.
کمرګوله وایي درې لوڼه او اووه زامن لري. یوه پښتانه سندرغاړی چې هم واده وي هم یې بچي وي او هم خپل هنر پر مخ بوزي د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي؟ کمرګوله یې په اړه وایي
مشکلات ولې نه یې متفتابن یو مور ته ډېر زیات مشکلاتونه خو الله تعالی انسان ته دومره همت ورکوي چې هغه څه د همت نه کار واخلي او هغې خپل هغه اولادونه او هغه بچیان مخکې بوزي. نو ما هم هنر ته شا نه کړله هم مې هنر مخکې بیولو هم مې بچي بس لویول نو د شپې به م ورسره بېخوب هم د ورځې به م بېخوب. زما یو ګران دوست و چې کور ته راغی لکه ورور په شانتې نو ما ته یې ویل چې کمرجان ستا خوب نه پوره کېږي که ستا خوبونه پوره شي نو ویل یې ډېر به ویل ستا سمې نو ما ویل چې زما به خوب څنګه وکړم. نو شکر دی ما ته هم بیرون پروګرامونه دي هم ما ته کور کې بچیان دي لکه زما درې ورځې وشو ماشوم مې پیدا شوی او بیا د امر وشو د مرحوم داود خان د خوانه زه عین لاړم چې کسلواکۍ ته دوه میاشتې دپاره من ورکوټې ماشوم پاتې و هغه مې بیا خو نو خواښې مې وه کور باندې بن مې راسره وه هغه یې سره د خدای ښه وکړي نو بیا هغه یې ما سره ډېر کومک کول.
دا چې په پښتنو زنانه سندرغاړو کې د کمرګولې څوک خوښېږي هغه وایي
په دې کې خو زه کوم دغه نه لرم د دې په خاطر چې زما ټولې سندرغاړې ډېرې خوښې دي او ټول هنرمندانو سره زما مینه ده. هېڅکله یو هنرمند یا یو شاعر ته هېڅکله دا زما په خولو په زړه نه راځي چې دا خراب دی. خو اول نه مې ډېره زیاته مینه د خدای بخلې ګلنار بیګم حواس سره وه. دا موجوده سندرغاړې دي دا موجوده نو مجبین خور هغې هم ډېر ښه وو د هغې اوازونه د هغې د محترم خیال محمد شای غزل د ورور په شانتې موږ سره لکه وو ډېر د دې اوازونه زما ډېر خوښ وو. په افغانستان کې هم چنان هغه زمونږ کوم سندرغاړي چې وي او زیاته مینه زما دغه وجیله نامه وه چې هغې د منځ هغه اوس نشته مړې دي هغه مېرمن رخشانه وه ازاده وه جلوه وه.
د کمرګولې په خبره تقریبا اووه نیم سوه سندرې ویلي دي چې ځینې پکې داسې دي چې لا خپرې شوې هم نه دي. ګوزال عالم د کمرګولې د ژوند سره تړلې ښه خاطرې بیانوي.
او یوره یې ماته ویلې چې یاره ستاسو د هنرمندان دي دا وایي دا یو بل سره کښېني پاسي لري نه موږ چې افغانستان کښې به وو نو چې کله به زمونږ په پروګرام نه وو یا څه به مصروفیات به زمونږ نه وو هغوی به کله راغلې زمونږ کور ته موږ به کټوایې پخه کړله تیار هم مم کړله او یو ځای به کېناستو. نو ما ورته په خندا کښې وویل چې ما خاله به مونږ دې ته ویلې خاله خبره داده زمونږ د هنرمند زمونږ چې د پېښور دي دا د یو بل لیدو نه په نوي ډوډۍ زیات خوشحالېږي. نو په دې خبره هغې ډېر زیات خندلي وو چې کله پېښور ته دوی راغلې نو ما ته معلومه شوه چې دوی نلي دي خو د بل چا په کور کښې اوسېږي. نو ما د پېښور څانګې پي ټي وي چې کوم دی هغې پروفیسر دی مسعود شاه صاحب هغه ته مونږ ویلي هغه ویل شاه په دې سره دومره سو ناوخته دی شپه ده چې سهار ده به لاړ شو بیا سهار ده مونږ لاړو او دې سره میلو شو بیا دې ته پروګرام دغه کړو پي ټي وي کښې او هغه پروګرام دې ماشاءالله ډېر زیات زبردست پروګرام وشو.
د کمرګولې په آواز کې سندرې په پاکستان او افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي او د دواړو خواوو سندرغاړي یې د موسیقۍ د دنیا یوه لویه او قیمتي اساسه بولي.
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګل یم تماشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېر دلچسپ او ښه ده خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.